السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالیم د دې سال په خبرونه کې ساتي هر کله کوم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایی بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام وایان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو آژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوګي له بحران څخه کړي. دغه په خبره دا مهال د افغانستان یو په درېمه برخه وګړي چې شمیر یې څه کم 14 میلیونه ته رسیږي له لوګي سره مخامخ دی او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلی کروف زیاته کړې د دې ډلې 2.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالات سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول تری مري. د تاجکستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې لولیو ذخیرو نشه یي توکي روسیه او اروپایي ټولنې ته قاچاقېږي. ظفر سمد پرون د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي روسیه کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف ویل ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي خو د دله قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په پیاوړي کول او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوسټو په جوړولو بوخت دی. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدات څرګندوري کوي چې د طالبانو حکومت د 1300 کال په زمري میاشت کې نشه یي توکو کرکیله راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو په اړه تعقیب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي دواړو لور یو منله چې د شویو موافقو پر عمل کې دوه کار کوي. هغه زیاته کړي څو ورځو کې بعد اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیبي غونډه وشي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوی وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړې وي. ټاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مشل او راسیالي وکړي. د متحده عرب اماراتو په شارجه سټډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
که هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلوده. مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمټ کې هم غوره لوبډله لرو. تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
ایرلند په لومړی شلوره سیالي کې تیره جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دواړه هیوادونه به خپله درېمه شلوره لوبه را روانه دوشنبه یعنی سبا وکړي. افغانستان تر دې مخکې له ایرلند د یو ورځنیو یا 50 اورو سیالیو لوبلړۍ ګټلې وه. د سوری په شمالي دښته کې لک تر لږه 14 کسان هغه وخت مړ شول چې موټر پر یو ماین ور برابر شو. د جګړې یوې چارون کې ډلې پرون ویلي دغه کسان په دې دښته کې د یو ډول طبي مرخیړي یا پوڅکۍ د ټولولو لپاره وتلي وو. هر کال له فبروري څخه تر اپریل پورې د سوری په سلګونو وګړي خپل ژوند په خطر کې اچوي او د دې ګران بیا مرخیړي په ټولولو پسې وځي. د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د 9 کسانو په ګډون 14 ملکیان په دې چاودنه کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د دې ډلې په وینا پیښه د روقه ولایت په هغه سیمه کې شوې چې د داعش ډلې افراطي وسلوال پکې فعال دي. او هند پرون شان اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به په ملي سطح ټاکنې د اپریل په 19 پیل شي. قوي اټکل دا دی چې هندو ملت پال صدر اعظم نریندرا مودی به د دریمې دورې لپاره دا ټاکنې وګټي. په ان کې نږدې 1 میلیارد وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او دا ټاکنې څه باندې شپږ اونۍ د اپریل 19 د جون میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. دا په نړۍ کې تر ټولو پراخې ټاکنې ګڼل شوې دي. 23 کلن مودی له مخې غیر رسمي کمپاین پیل کړی او تمه لري چې د 2014 او 2019 کلونو په څیر په ټاکنو کې بریا خپل کړی. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د زدي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپور دا واوري. د ملګرو ملتونو یو اداره وايي په افغانستان کې سړې هوا په دې هواد کې بي ځای شوې او تازه راستنې شوې کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. څکال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 15 ته هم رسیدلې او په تیرا یو میاشت کې د سړې هوا او اوري بارانونو او طوفانونو له امله 8 کسان مړ شوي دي. ځینې راستنې شوې کسان هم وايي د ژوند تر ټولو سخت شمه او چې له ډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شو. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډیرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 15 ته هم ټیټه شوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا
په افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سوروالی منفی 15 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم ټیټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغو کورنیو ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیاتی داس کورنۍ هم ستا چې بیخي زیات پوره وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدوري د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستۍ ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اورېدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 60 کسان مړه سوي دي خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را ماجر سی یو دلته تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزم سره مرسته وکي او موږ د نورو په خلکو په ګناو نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړل. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
په منځوره حمایت زمين خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغه کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغه مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلې لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لک وګړي داخلي بې ځایه سوي دي او 15 میلیونه او 3 لک نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان تر څنګ له ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکو او سیاسي فعال د ایران د رژیم له خوا نیول شوې ده صدیقه وسمقی څو ورځې مخکې په تهران کې اوین محکمې ته وربلل شوې و خو هغه د 10000 غیر قانوني بللو. مرمن وسمقی روان کال خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب راته پکې ښکارې د پټولنیزو شبکو کې خبره کړې و ویلي و چې نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د زپونکو کسانو همکاري وکړي. تفصیل دې راپور کې.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکو او سیاسي فعال صدیقه واسمقی پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول شو. د میرمن واسمقی میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد وی پاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل، تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. څو ورځې مخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي وسمقي د 1002 راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړی و، خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي وسمقي ویلی وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل سوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد زمانه قرتل عین ده، چنون به ایران په تاریخ کې ثبت سی. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ ضرورتیا لري، هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نو لاله، هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړې و. اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره اشاره دغو بیلګو ته وي.
د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و، سږ کال په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره سوې وه خپره کړه. هغې ویلي و چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغې څېړونکي دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه 14 کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړی، د اکتوبر میاشتې پر 9 د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو او له موږ سره پاتې کیږئ. د خبرونې په پایل کې مې ژمنه کړې وه چې لویه برخه د ازادي راډیو دوه نورې اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. لږ مې سره سم تاسو دا دوه پروګرامونه واورئ. ښه وخت ولرئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې جوړ پسی وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر مند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړل چې یو د یو چا پزړه کې به یو ویره پیدا شو چې یعنی دا څوک دی دا څو یي دا مو څه پیژني دا نو ویې چې کزه د یو چا خورته مزایمت وکم هغه خو بیرته دې ما خورم یو بل اورات دې ما خورته څوک مزایمت وکونه په ما به سره بعده ولګي ک فیسبوک ک ټوئیټر ک هرڅه دې دلکه چاکو د سیدی نو لکه د چاکو نه چې هم موږ میوه په پوچا وای شو کار په کړای شو هم یو څوک په واجل شو قاتل په کړلای شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې قاتل کې دی خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ګټه خلې یو چاته ګټه رسیدي دې راي خلک دې چې خپل خورته یا ته په نابلاته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړای جوړي وي غم یې نه وي مړای وي خدای همیشه خلکو روان ته په